همکارم نوریاس نوری باشید.
بله احمد جعفر احمدی، تاسو ستړي مشي. قدرمن اوریدونکو، اوري چې هند افغانستان له بیارغونې سره د یو میلیارد ډالرو نوې مرسته اعلان کړه. د دغه نوې مرستو په باب مو د افغان ولسمشر له ستر سلاکار نادر نادری سره هم خبرې کړې. دغه راز پر ځینو نور موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی به وار ورکو رضوان مراد چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه راټول کړي دي.
السلام علیکم. هند له افغانستان سره د خپل مالی همکاریو په دوهمه مرحله کې د انکشافي پروژو لپاره د یو میلیارد ډالر مرسته اعلان کړه. د سولې عالی شورا او نړیوالې ټولنې ورسره ژمنه کړې ده چې د حزب اسلامي او افغان دولت ترمنځ د سولې له موافقې سره سم به پر دې ډلې د لګول شو بندیزونو په لرې کېدو کار پیل شي. او د نوبل جایزې ګټونکي ملالې یوسفزئی د نړۍ پر مشرانو غږ کړی چې د کډوالو ماشومانو په خاص توګه انجنونو لپاره د تعلیم اسانتیاوې برابرې کړي. د خبرونو تفصیل. هند له افغانستان سره د خپل مالی همکاریو په دوهمه مرحله کې د انکشافي پروژو لپاره د یو میلیارد ډالرو تازه مرسته اعلان کړه. د هند د تازه مالی مرستې اعلان نن په نوې ډلی کې د افغان ولسمشر او د هند صدر اعظم نریندرا مودی د کتنې پر مهال شوی دی. د افغان ولسمشر سلاکار نادر نادری د دې مرستو په اړه چې په کوم برخو به لګیږي ازادي راډیو ته وویل
وړاندیز کړي دي چې تقریبا په 15 بندونو جوړولو ولګول نورې روزنیز پروګرامونه او سکالرشپونه او یا په صحي مسایلو کې چې درملنه او درمل جوړولو.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي ولسمشر اشرف غنی او ورسره مل لوړ رتبه پلاوی به له هندي مشرانو سره په دې دوه ورځنۍ کتنه کې د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې او له کابل سره د نوې ډیلي د پوځي او اقتصادي همکاریو په اړه خبرې وکړې. ټاکل شوی د افغان ولسمشر په دې سفر کې له هندي سوداګرو او په هند کې په زده کړو بوختو افغان محصلانو سره هم وویني. د سولې عالی شورا او نړیوال ټولنې ورسره ژمنه کړې ده چې د حزب اسلامي او افغان دولت ترمنځ د سولې له موافقې سره سم به پر دې ډلې د لګول شو بندیزونو په لرې کولو کار پیل کړي. د سولې د عالی شورا مرستیال مولوي عبدالکبیر اوچکون ازادي راډیو ته وویل د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي سره د سولې د موافقې ځینې تخنیکي اړخونه پاتې چې ډېر ژر به حل شي.
گذاشتن را بعد از اید امضای تفاهم نامه را.
ولسمشر اشرف غنی هم دختر په لومړی ورځ په ارکی سرګند کړ چې له حزب اسلامي سره به ډیر شر سوله وشي او د نوموړي په خبره د سولې د هڅو پر وړاندې هیڅ ډول خند او فشار ورته د منلو وړ نه دی. ډاکل شیو د چیدمل ګورم له تونس سرمنشي بان کیمون نن د امنیت نړیواله شورا ته د افغانستان د وضعیت پړه خپل راپور وړاندې کړي. د ملګرو ملتونو د اعلامیې له مخې په دې غونډه کې به چې د امنیت شورا 15 غړو هیوادونو ته پکې معلومات ورکول کیږي، په کابل کې د ملګرو ملتونو استازي هم برخه واخلي. تمه ده چې د افغانستان پړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له نننۍ غونډې وروسته خبري کانفرنس هم جوړ کړي. د نوبل جایزې ګټونکي ملالې یوسفزئی د نړۍ پر مشرانو غږ وکړ چې په کمپونو کې میشت نجونو ته د تعلیم اسانتیاوې برابرې کړي چې په دې توګه له وخت نه مخکې د هغوی د ودولو او شاقه کارونو مخه ونیول شي. ملالې دا غوښتنه په داسې وخت کې کړې ده چې ټاکل شوې ده یوه اونۍ وروسته په نیویارک کې د کډوالو په اړه د ملګرو ملتونو غونډه جوړه شي. ملالې یوسفزئی پوښتنه کړې چې ولې د نړۍ مشران یوازې په نمایشي ډول له ماشومانو سره خواخوږي څرګندوي، حال دا چې دوی هغه یو کار ونه کړ چې له مخې د میلیونونو ماشومانو برخلیک بدلېدلی شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداره وایي دا مهال په نړۍ کې شاوخوا 1.3 میلیونه کسان د کډوالۍ ژوند کوي چې نیمایي ماشومان دي. اکثره کډوال د سوریې، افغانستان او سودان اتباع دي. د قرقیزستان یوې محکمې دوه ښځې په سوریه کې داعش ډلې ته د یوې ځوانې ښځې د استخدامولو د هڅې په تور زندانی کړې. د جنوبي سیمې جلال آباد محکمې 55 کلنه مخیره خان حکیم جنووا او 10 کلنه نرګس خان حریم رحیم جنووا په 6 او 9 کلونو بند محکوم کړي دي. محکمې ویلي دي دواړو ښځو د انټرنیټ له لارې داعش ته د یوې ځوانې نجلۍ د استخدامولو هڅه کړې ده. پلټونکي وایي چې د رحیم جنووا ورور دا مهال په سوریه کې د داعش په لیکو کې جګړه کوي. په دې وروستیو میاشتو کې د پخوانی شوروي اتحاد په ګڼو جمهوریتونو کې لسګونه کسان په عراق او سوریه کې داعش ډلې ته د ځوانانو د استخدامولو په تور زنداني شوي دي. د ترکمنستان حکومت د ولسمشر د واک د مودې د پراخولو لپاره د هیواد اساسي قانون تعدیل کړ. د دې هیواد پارلمان او د مشرانو شورا د قانون په تعدیلولو سره د ولسمشرۍ موده له 5 کلونو څخه 5 کلونو ته وغځوله. د ترکمنستان په اساسي قانون کې د نوي تعدیل له مخې د ولسمشرۍ د کاندید لپاره د عمر محدودوالی چې 80 کاله و هم له منځه تللی دی. ټاکل شوې ده چې د ولسمشر قربان ګیلي بردي محمدوف د جمهوري ریاست اوسنۍ دوره په 2018 کال کې پای ته ورسیږي. نوموړي په 2006 کال کې د ترکمنستان د ولسمشرۍ په توګه کار پیل کړ. او د اروپا د کمیسیون مشر ژان کلود یونکر وایي له اروپایي ټولنې څخه د برتانیې د پریکړې سره سره دا اتحادیه له کوم ګواښ سره مخامخ نه ده. ښاغلی یونکر نن د اروپا پارلمان ته په وینا کې وویل چې له اروپایي ټولنې د برتانیې د وتلو پریکړې ته درناوی کوي او همداراز د دې تصمیم په اړه خواشینی دی، خو اروپایي ټولنه له دې عمله له کوم خطر سره مخ نه ده. نوموړي وویل له اروپایي ټولنې څخه د برتانیې د پروسې د چټکولو غوښتونکی دی، ځکه له برتانیې سره به اړیکې دوستانه پاتې شي او دا کار به یو نوی شکل غوره کړي.
له رضوان مراد مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. خبرونه بیا هم د ازادي رډیو په ویب پاڼه کې لوستل شي. پته مو د ازادي رډیو ټکی اورګي ازادي رډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې هند د افغانستان له بیا رغونې سره د 1 میلیارډ ډالرو نوې مرسته اعلان کړه. د افغان ولسمشر سلاکار نادر نادری چې په دې سفر کې له ولسمشر سره ملګری دی وایي
دغه 1 میلیارډ ډالر اعلانول د مرستو د هندوستان لخوا نور هیوادونو ترغیبوي.
هند ته د افغان ولسمشر د سفر او د هغه هیواد د نویو مرستو په اړه مو د سیمه ییزو چارو د یو کارپو نظر هم اخیستی.
دغه 1 میلیارډ ډالر مرسته کومک د افغانستان سره په دغه شرایط او په دغه وختونو کې چې افغانستان حکومت تلګه په کور دننه له ځینو مشکلاتو سره مخ دی.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې تړون به لاختر وروسته لاسلیک شي.
بعد از این انشاءالله این تفاهمنامه به امضای هر دو طرف خواهد رسید.
د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو پر راپورونو سربیره په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا ولسمشر د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن په غیاب کې پرون د یو کمپاین په ترڅ کې په جمهوري غوښتونکي د جمهوري غوښتونکو پر کاندید انتقاد وکړ. هند د افغانستان له بیا رغونې سره د 1 میلیارډ ډالرو نوې مرسته اعلان کړه. د هیواد په تیرو 14 کلونو کې د افغانستان په بیا رغونې کې شاوخوا 2 میلیارډ ډالر لګولی دي. د هند دغه نوې مرستې اعلان نن نوی ډیلي کې د افغان ولسمشر او د هند صدر اعظم نریندرا مودی د یوې ګډې غونډې وروسته په هغې اعلامیه کې چې د دواړو لورو لخوا خپره شوې اعلان شوې ده. دغه د هند نوې مرستې ملکي مرستې دي چې په افغانستان کې د اقتصادي او د رغونې پر بیلابیلو پروژو به لګول کیږي. یوسف خان زدران دې موضوع ته په یو راپور کې کتنه کړې ده.
افغان چارواکي وایي چې د هندوستان د 1 میلیارډ ډالرو نوې مرسته په اقتصادي زیربنایي او بیا رغونې برخه کې لګول کیږي نه په نظامي. د جمهوري ریاست چارواکي وایي چې له افغانستان سره د دغو مرستې اعلان د چهارشنبه پر ورځ د افغانستان او هندوستان مشرانو ترمنځ په ګډه اعلامیه کې لاسلیک شو. د جمهور رئیس ستر سلاکار نادر نادری له هندوستان څخه ازادي راډیو ته په یوه ځانګړې مرکه کې وویل چې دا مرستې تر 4 راتلونکو کلونو لپاره دي او د خلکو ژوند د بدلولو لپاره به ولګول شي.
دغه مرستې چې نن اعلان شوې ده په عموم توګه ملکي مرستې دي، روزنیز پروګرامونه دي، نو هغه نظامي همکارونه چې مخکې موجود وو هغه خبرې روانې دي. دا ملکي او اقتصادي همکاري دي، د سولیز پروګرامونو په چوکاټ کې دي.
د 1 میلیارډ ډالرو دا مرسته نوې ډیلي ته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د 2 ورځني سفر په مهال کېږي چې دغه هیواد د صدر اعظم په رسمي بلنه تللی دی. جمهور رئیس غنی د چهارشنبه په ورځ د نریندرا مودی سره په خبرو کې د توریزم څخه ملاتړ وغندو او دواړو لورو د دې پدیدې په وړاندې د مبارزې ژمنه هم تازه کړه. په همدې حال کې اسوسییټډ پریس رسنۍ لیکلي چې کابل او نوې ډیلي د ګډو اعلامیو ترڅنګ یو بل ته د مجرمینو د ورکړې پر موافقه هم لاسلیک کړی دی. په اقتصادي برخه کې د هندوستان د مرستو اعلان داسې وخت د دواړو هیوادونو د مشرانو په حضور کې کیږي چې له دې یو ورځ وړاندې په کابل کې د هندستان سفارت د افغان ځوانانو د روزنې په برخه کې هم د هیواد لمرستو ویلي دي. د هندستان سفارت په خبره شوې اعلامیه کې زرو افغان ځوانانو ته د برسونو اعلان کړی دی. هندستان له دې وړاندې هم د $2 میلیارد شاوخوا مرستې د افغانستان په بیلابیلو زیربنایي پروژو او بیا رغونه لګولې دي. له دې سره دغه هیواد د سلما بند چې د افغان هند دوستۍ بند په نوم یادیږي، د ملي شورا ودانۍ او د بهرنیو چارو وزارت دستوري ماڼۍ په څیر سترې پروژې هم په افغانستان کې بشپړې کړې دي. په نظامي برخه کې بیا نوې ډیلی افغان ځواکونو ته MI-25 هیلیکاپټرې ورکړې دي. د اقتصادي چارو کارپوهان داسې وخت چې په هیواد کې بېوزلي ډېره شوې د هندوستان دا مرستې ګټورې ګڼي. له دې ډلې محمد عارف نظیف وایي چې دا مرستې ممکن یو ځل بیا ځینې هیوادونه له افغانستان سره مرستو ته وهڅوي.
دا ډېر نیک قدم دی. امیدوارم چې نور هیوادونه هم وهڅیږي چې دغه حکومتونه موږ سره وکړي، ولې په دغسې شرایطو کې چې په افغانستان کې د بېکارۍ کچه ډېره لوړه ده، ټول زموږ خلک وزګار دي او دغه وزګارۍ د ناامنۍ باعث شوی دی. نو په دغه شرایطو کې چې هر څه حکومت کې
دا په داس حال کې دا شاوخوا شل ورځې وروسته د افغانستان سره د اقتصادي مرستو په اکله د بروکسل نړیوال کانفرانس جوړیږي، کوم چې د کارپوهانو په باور له دې ناستې مخکې داسې مرستې په هغو کانفرانس هم اغېز لرلی شي. په داس حال کې چې پاکستان تل له کابل سره د نوي ډیلي مرستو ته د شک او ګواښ په سترګه کتلي، افغان چارواکي وایي له هندوستان سره دا نږدېوالی بل کوم هېواد ته د خطر په معنا نه دی.
د افغانستان د ولسمشر استر سلاکار نادر ندری وایي د هند نوي مرستې به هم لکه د پخوانیو په څیر د هیواد د خلکو پر اقتصادي ژوند مهم اغیزې ولري. نادر ندری چې له افغان ولسمشر سره نوي ډیلي ته په سفر کې ملګری دی، له ازادي راډیو سره په مرکه کې د افغانستان له بیا رغونې سره د هند نوي $1 میلیارد مرستې په اړه نور توضیحات ورکړل. زموږ همکار قادر حبیب ورسره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې دغه نوي مرستې د افغانستان لپاره څومره مهمې دي. ښاغلي نادری په ځواب کې وویل
دوه مثبتې اغېزې د دغه مرستو څخه دا ده. او اقتصادي انکشافي پروژې چې د هندوستان لخوا تطبیق شوې ده، اکثرا د خوارو او بېوزلو خلکو د دوی د ژوند د سمون لپاره لګول شوې ده، لکه چې موږ ګورو د سلما بند، د افغانستان او هندوستان دوستي بند. یو برخه همدغه نوي کومکونو چې تقریبا په 1500 بندونو، متوسطو بندونو چې د اوبو دپاره او یا د برق دپاره ولګول شي، او یا نور روزنیز پروګرامونه او سکالرشپونه چې افغان ځوانان وکولی سي مختلف مهارتونه زده کړي دلته په هندوستان کې په هغه باندې ولګول سي، او یا په صحي مسایلو کې چې درملنه او درمل جوړولو او افغانانو سره مرسته کولو چې په هغه عرصه کې دوی په خپله ظرفیت ایجاد کړي همدا راز د هندوستان د ظرفیتونو څخه کار واخلي. نو دا په مستقیمه توګه اکثرا افغانانو په خاص ډول بېوزلو خلکو ته یو ډېر ښه زیری دی. دویم سیاسي تاثیر دغه مرستو دا ده چې موږ د افغانستان د حکومت په ابتکار راتلونکې میاشتې په بروکسل کې یو ټولیز نړیوال کنفرانس د کومکونو دپاره د افغانستان پرمختیایي پروژو دپاره دایریږي. د دغه کنفرانس نه مخکې دغه $1 میلیارد اعلانول د مرستو د هندوستان لخوا نور هیوادونو ترغیبوي او تشویقوي چې دوی هم د افغانستان حکومت او د افغانستان د خلک هغه غوښتنې چې موږ لرو د خپل انکشافي او پراختیایي پروژو په خاطر دوی هم هغه اعتماد ترلاسه کړي، او دوی هم په دغه کنفرانس کې مخکې نه تیاری واخلي او تصمیم ونیسي.
آیا دغه مرستې به د افغانستان حکومت له لارې په مستقیم ډول عملي کیږي که هند حکومت او دولت سره مشترکاً دغه مرستې او دغه پروژې به عملي شي؟
د افغانستان خوښتنه هم دا ده چې د افغانستان د حکومت د بودیجې د لارې نه مصرف شي، او په ګډه ډول د افغانستان حکومت او د هندوستان حکومت د دغه پروژو تطبیق څارنه وکړي. خو تخنیکي په سطح کې دواړو هیوادونو تخنیکي ټیمونه هغه شیوا او میتود د مصرف او همدارز موده دوی سره تنظیم کړي.
آیا نظامی مرستې یا پوځي مرستې هم د هغه مرستو کې شامل ده؟ او آیا د ولسمشر د لیدنې په مهال د هند نظامی مرستو په اړه هم افغانستان سره خبرې کیږي؟
دغه مرستې چې نن اعلان شوې ده په عموم توګه ملکي مرستې دي، روزنیز پروګرامونه دي. نو هغه نظامی همکارونه چې مخکې موجود وو هغه خبری روانی دی په دغه مرحله کې دا هغه کې شامل بنی.
دین مخکې پاکستان د هند د مرستو لړۍ ته او پروژه هغه پروژه ته چې په افغانستان کې امریکای د هند د نفوذ په توګه په افغانستان کې لیدلې ورته اندېښنه خوده لیده. آیا دغه مرستو اعلان به هلته په پاکستان کې بیا داسې کوم عکس العملونه به وپاروي او ستاسو عکس العمل یا ستاسو پیام پاکستان حکومت ته څه ده؟
اول خو د افغانستان حکومت د یو مستقل هیواد په توګه خپل ستراتیژیک متحدین خپل د ملي منافعو پر بنسټ ایتاکي او ورسره روابط تامینوي. نو دغه روابط هم په دغه ملي منافعو پر بنسټ داسې پراختیایي موندلې دي او پیاوړې شوې ده چې په افغانستان کې د نورو ملکونو پر ضد هیڅ ډول تهدید نه او موږ روابط ستراتیژیک روابط هندوستان سره پاکستان باندې او نورو هیوادونو په منطقه کې به اغیز نه کوي. د دې لپاره چې دا ملکي او اقتصادي همکاري دي د سولیز پروګرامونو په چوکاټ کې دي او هغه څه چې افغانستان په وار وار ویلي دي چې په منطقه کې سوله او ثبات یوازې د هیوادونو ټینګ او نږدې همکاري پر بنسټ جوړیږي. دا کیدای شي چې دغه استراتیژیک همکاري د افغانستان او د هندستان ترمنځ نورو هیوادونو په خاص ډول پاکستان ته یو مثال وګرځي چې دوی وکولی شي د منطقې د سولې او پراختیا لپاره مثبت اقتصادي همکاري ته مخه کړي او هغه همکاري چې افغانستان هندستان سره لري په هیڅ ډول د نورو هیوادونو په خاص ډول د پاکستان پر ضد نه دي.
د افغان ولسمشر ستر سلاکار نادر نادریو چې له هغه سره په نیوی ډیلی کې په سفر کې ملګری دی پر ښاغلي نادری سربیره د غراز له افغان ولسمشر سره په دې سفر کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د ملي امنیت د شورا سلاکار محمد حنیف اتمر د مالی وزیر اکلیل حکیمی د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد د ترانسپورت وزیر محمد الله بتاش او یو شمېر نور لوړ پوړي چارواکي هم ملګری دي. اشرف غنی هند ته په دوه ورځنی رسمي سفر تللی سبا به هم په هند کې وي او دغه راز ټاکل شوی ده چې هغه به سبا له تاجرانو او افغان محصولانو سره وګوري او دغه راز به په نوې ډیلی کې د دفاعي مطالعاتو یو څیړنیز انسټیټیوټ هم وینا وکړي. له افغانستان سره د هند مرستو او همکاریو او هم هغه هیواد د افغان لوړ پوړو چارواکو له سفر سره تل د افغانستان بلګاون پاکستان عکس العمل نظرګن کړی دی. دا چې له افغانستان سره د هند دغه نوې مرستې څومره د افغانستان لپاره مهم دي او اغیز به د افغانستان پر ګاون پاکستان څه وي دا پوښتنه مې د افغانستان د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز له رئیس رفیع الله نیازی څخه د مرکې په پیل کې وکړه.
هندوستان لپخوا هم د افغانستان سره مرستې کړي اقتصادي، اما د نوې حکومت د ملي وحدت د حکومت د راتک سره چې کله د افغانستان د سولې پروسه ډېره مخته واچوله یو ډول میلان د پاکستان سره پیدا شو چې حتی د هندوستان سره د افغانستان ځینې اړیکې هم کمزورې شولې. په همدغه اساس داسې یو فکر کېده چې هندوستان ګواکې په سیمه کې د افغان حکومت د بهرنۍ پالیسۍ پر اساس یو څه متاثره شوی دی او کېدای شي په راتلونکي کې دا مرستې ونیشي، اما هغه یو موقتي موضوع و چې د افغان حکومت درک کړل او بالاخره دغه موضوع دې حد ته راغله چې د هندوستان سره بېرته اړیکې ورغول شولې. دا سفر په دوو لحاظو ډېر مهم دی د افغانستان لپاره، یو په سیاسي لحاظ په دې خاطر چې تاسو ته معلومات دي چې د دې سفر په ترکیب کې تقریبا تر اتیاو پورې د افغان حکومت لوړ پوړي چارواکي تللي. د دې معنا دا ده چې په ډېر پراخو برخو کې به د هندوستان او د افغانستان د حکومت ترمنځ نوي تړونونه کېږي. په افغانستان کې به د پانګونې لپاره د هندوستاني تجارانو او پانګوالو د تشویق او د هڅونې موضوع به رامنځته کېږي. د چابهار بندر چې په دې وروستیو کې د هند په مرسته جوړ شوی او له دې بندر څخه د استفادې په توګه د هندي مالونو افغانستان د منځنۍ اسیا ته راتګ او د منځنۍ اسیا او د افغانستان د مالونو نورې نړۍ ته راتګ په دې برخه کې به خبرې کېږي. که څه هم په نظامي برخه کې لا هم تاسو پورې روښانه او واضحه تګلاره نه معلومه شوې چې څه به کېږي، خو پخوا داسې ویل شوي وو چې هند به د افغان حکومت د دفاع د وزارت د هغو چورلکو په جوړولو کې برخه اخلي، مرسته به کوي چې هغه په روسیه کې جوړ شوي یا لږ تر لږه د روسیې وسایلو باندې کېږي، کېدای شي په نورو برخو کې هم. اما په اقتصادي لحاظ د دې سفر احمد د افغانستان لپاره ډېر مهم په دې خاطر دی چې تاسو ویږئ چې د افغانستان ترانزیت د دوو سیمه ییزو هیوادونو لخوا چې همیشه لپاره د فشار دی والی په توګه کارول شوی، که چېرته د چابهار بندر په سیمه کې لاره جوړیږي او د افغانستان مالونه دپاره منځنۍ اسیا او سمندر له لارې نورو هیوادونو ته لار پیدا کېږي، دا د افغانستان لپاره ډېره مهمه ده. او بل دغه یو میلیارد ډالرو مرسته کومک د افغانستان سره په دغسې شرایطو په دغسې وختونو کې چې افغانستان حکومت حکومت ته لګ په کور دننه لزینو مشکلات سره مخامخی پرې ول افغانستان په بیا رغونه کې په ویلا بیل برخه کې د سړکونو په جوړولو کې په نور تاسیساتو کې په نور کې برخه ستر کی
نازي صاحب اکثرا کله چې د نیو ډیلی او کابل ترمنځ دغه سي اړیکې نږدې شوې دي حساسیتونه هم راپارول په تیر بیا د افغانستان بل گاوند پاکستان ورسته یو اړیکو ته په پام سره د کابل او اسلام آباد دغه سفر او کله چې هند دوه مرم راسته اعلانوي نوې مرستې نور څه فکر کوي چې آیا دا به دغه اړیکې د کوالی لور ته بوزي اسلام آباد به مجبور سي چې بل اخره ځان عیار کړي دغه نوي واقعیتونو سره
د هندستان او د اسلام آباد سیاسي رقابت په سیمه کې دي کې شک نشته چې افغانستان که هر وخت نه دي کې په بل اړخ باندې تاثیر ورزول کیږي اما لکه تلګا د وی فعال ډیپلوماسي په نتیجه کې موږ دا کولای شو چې د هندستان سره د اړیکو په جوړولو باندې پاکستان دې توادار شي چې تاسو هم کولای شي په افغانستان کې لکه د هندستان ونې په بیلابیلو برخو کې پنګونه وکړي د افغانستان سره اړیکې جوړې کړي یا لکه څنګه د سولې په برخه کې مرسته وکړي یو مسله دا هم مطرح کیږي چې وکولای شي چې په پاکستان باندې یو ډول د دې خبرو یو اغیز لري چې ځکه په سیمه کې د اقتصادي همکاري او د دوارخیزو یا متقابل احترام پر اساس باندې د سیمه ایزو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د جوړولو په برخه کې کار وشي ممکن د دې ګټه د پاکستان لپاره هم وي هندستان لپاره هم وي یو خبر دا هم کېدی شي ممکن په پاکستان د دې خبرو یو څه فشار راشي او یو کول شي ځان د دې سیمه ایز سیاست او په خاص ډول په سیمه کې د اقتصادي همکاري او د نوي بهیر سره ځان همغاړي کې او په
د افغانستان د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز رئیس رفیع الله نیازیو چې هند ته د افغان ولسمشر اشرف غنی د سفر او له افغانستان سره د هند نویو مرستو په اړه نظر څرګندوه.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کتای دامده ام کل کلزیم های زور است که بیز به زور آمده ام و من نیفهمی که در بلوی درگت نیوه کلو هم جنگ و جده دارن
به اوز گوره در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدامه؟
و بایسی یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
د دې لپاره چې په افغانستان کې مداخله تون شید.
مسلې توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی په چپو کې در موج آزادی خبرونه تاوده او تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نتر پنځو بجو پوری له آزادی رادیو نه واورئ.
سبا د دې پروګرام وارد بیا هم هند ته د افغان ولسمشر د سفر موضوع په دې پروګرام کې څېړو. پر دو موضوعاتو په دې خبرونه کې خبرې کیږي. هند ته د افغان ولسمشر د سفر له افغانستان سره د هند مرستو او په بله برخه کې هم په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په ترڅ کې د افغانستان د حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د شوې موافقې په اړه چې تر اوسه لا نه ده لاسلیک شوې تاسو هم کولای شئ چې په دې اړه خپل نظر ورکړئ او که کومه پوښتنه لري هم له چارواکو او میلمنو یې مطرح کړئ. خو د سولې په موضوع کې بیا هم تمکیږ او هغه هم د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي نړیواله ټولنه به له حزب اسلامي سره د سولې د موافقې له لاسلیک سره سم پر دغه ګوند او مشرانو یې د بندیزونو د لرې کولو کار پیل کړي. د سولې د عالي شورا مرستیال مولوي عبدالکبیر اوچقون نن ازادي راډیو ته د سولې د موافقې په اړه وویل چې دغه موافقه چې یوخ کې لوري له اختر مخکې د لاسلیک کېدو خبره کړې وه د ځینو تخنیکي ستونزو له امله لاسلیک ځنډېدلی دی او له اختر وروسته به لاسلیک شي. د چارو ځینې کارپوهان چې د حزب اسلامي سره د سولې پروسه له نږدې څاري د نړیوالې ټولنې د دې ژمنتیا هرکلی کوي وایي دا چاره به نور وسله وال هم سولې ته وهڅوي. نور تفصیل یوسف خان زدران وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د امریکا متحده ایالاتو، اروپایي ټولنې او د ملګرو ملتونو امنیت شورا ژمنه کړې چې د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د سولې موافقې له لاسلیک سره سم په دغه حزب د بندیزونو ختمېدو پروسه پیلوي. د یاد شورا مرستیال عبدالخبیر اوچقون د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د حزب اسلامي یوه مهمه غوښتنه د بندیزونو ختمول و چې افغان حکومت یې پوره کېدو ته هڅې کړي دي.
چیزی که جانب حزب اسلامی خواسته بود مسئله رفع تعزیه
دی وی هغه څه چې د حزب اسلامي لوري غوښتي یو نړیوال ټولنې په سر کې امریکا امنیت شورا او اروپای ټولنې ژمنه کړې ده چې د موافقتنامې له لاسلیک سره هم مهاله د بندیزونو د ختمېدو لړۍ پیلوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په 2003 میلادي کال کې د ګلبدین حکمتیار نوم د القاعده له مشر اسامه بن لادن سره د اړیکو له امله په تور لیست کې شامل کړ. له دغه لیست څخه د نوموړي نوم ایستل او په حزب اسلامي د بندیزونو لرې کول له افغان حکومت سره د سولې په خبرو کې د حزب اسلامي اساسي شرطونه وو. له دې سره د سولې عالي شورا په پریکړه لیک کې ځینې ادبیاتي ستونزې د نسبي اجماع جوړول او د اختر رخصتۍ هغه څه بولي چې په وینا یې د موافقتنامې لاسلیک کې ځنډولی دی. خو د شورا چارواکي د دې ستونزو حل ته خوشبین دي او وایي چې د تخنیکي ستونزو له حل سره د سولې موافقه ژر لاسلیک کیدونکې ده. دا په داسې حال کې ده چې د نږدې 5 میاشتو رئیس د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ دروغې جوړې خبرې روانې دي. د چارو ځینې کارپوهان چې دروغې جوړې دا پروسه له نږدې څاري د سولې لپاره د افغان حکومت او حزب اسلامي هڅو تر څنګ د نړیوالې ټولنې ژمنتیا هم مهمه بولي. له دې ډلې محمد داود مایار وایي د بندیزونو له ختمېدو سره د حزب اسلامي غړي د افغانستان ستونزو حل ته لا زیات د نږدې کار کولی شي.
کوم توافق د حکومت او د مخالفه ډلو منځ کېږي او کله چې د حکومت طرف ته پیشنهاد کېږي چې حالي سازمانونه مثلا سازمان ملل چې شورا نه دغه جز دی خو هم د حکومت امر رسمي پریکړه مکلف ده چې په غوونه غور وکړي او هغه تایید.
له دې وړاندې د سولې عالي شورا ویلي دواړو لورو په اکثره نورو وړاندیزونو هم موافقه کړې او د محتوا له اړخه د سولې په موافقه کې هیڅ ستونزه پاتې نه ده. خو له دې ټولو سره خلک داسې وخت لا هم د دې پروسې وروستۍ نتیجو ته منتظر دي چې څو ځله د پریکړه لیک پورستی کېدو له ټینګار سره سره دروغ جوړې دا پروسه به برخلیک پاتې ده.
آزادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا د ولسمشری لپاره د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن چې ناروغه ده په غیاب کې پرون ولسمشر باراک اوباما د هغې د انتخاباتي کمپاین په یوې لویې غونډه کې چې په فلادلفیا ایالت کې جوړه شوې وه ګډون وکړ او د جمهوري غوښتونکو د ګوند پر کاندید ډونالد ترامپ سخت انتقادونه وکړل. اوباما د ترامپ جواب کې چې د جمهوري غوښتونکو د ګوند دریس په اړه یې پوښتنه وکړه او وی ویل د امریکا جمهوري غوښتونکو ګوند تل د ازادۍ لپاره د مبارزې ملاتړ کړی خو اوس نه پوهیږي چې پر دې ګوند څه شوي چې کاندید د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین د ولسمشر ولادیمیر پوتین په ستایلو نه سړی کیږي. ترامپ وویل ولسمشر اوباما د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په پرتله یو کمزوری مشر دی. فرشته جلال زی نور تفسیر وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما هڅه کوي چې د جمهوری ریاست لپاره په انتخاباتي کمپاین کې د هیلری کلینټن د ناروغي له امله د دیګون پلویانو ته وډاډمنه فضا رامنځته کړې. د میرمن کلینټن د انتخاباتي مبارزې مسولینو د ونی په پایل کې ویل چې هغه سینه بغل ده او تر درملنې لاندې ده. میرمن کلینټن د ناروغي له امله د انتخاباتي مبارزې لپاره په غونډو کې ګډون نه دی کړی. په داسې حال کې ولسمشر باراک اوباما پر جمهوري غوښتونکو ګوند انتقاد وکړ او ویل چې کاندید د کرکې خبرولو هڅه کوي. اوباما ویل چې هیلری کلینټن د جمهوري ریاست لپاره با صلاحیت کاندید ده خو د دې په وړاندې جمهوري غوښتونکو کاندید ډونالد ترامپ له هیڅ اړخه مناسب نه ورته بریشي.
Let's talk about Mr. Trump. He's not really a plans guy, a fat guy.
دوی راځي چې د شاغلی ټرمپ اړه خبرې وکړو. هغه یو واقعبینو د پلان جوړولو سړی نه دی. هغه ځانته سوداګر وای. خو په امریکا کې داسې ډیر سوداګر شته او سړیسته چې د خپل مالیه لپټولو پرته ل قانوني لانجو پرته او پرته لدی چې د خلکو د خپل کارګرانو حق خوړیا هغوی ته بد احساس ورکړي ډیر بریالي شوې دي.
People feeling like they got cheated.
ولسمشر اوباما پریاړه چې په ځینی خبرونو کې ویل کیږي چې ډونالد ترامپ د کارګری طبقه ملاتړ خپل کړی تعجب څرګند کړی. ویل چې ډونالد ترامپ د خپل ژوند په اویا کلونو کې هیڅ کله د کارګرانو لپاره اندیښنه نه ده کړې. ولسمشر اوباما پر امریکایانو ژغ وکړ چې په رښتیا د خپل هیواد د اقتصاد وده په خپل هیواد کې د نویو کارونو د پیدا کېدو او ټولو خلکو ته د معاشونو د زیاتېدو غوښتونکي وي او که غواړي چې فقر کم سي نو ډونالد ترامپ باید بریته لنږدې کېدو هم منسي. د میرمن کلینټن انتخاباتي کمپاین کارکونکو ویلي چې هغه پرون ورځ پر ټلویزیون د ولسمشر اوباما وینا ته ناسته وه او نور ورځې د خبرونو په لوستلو او د ټلیفوني پیغامونو په ځوابولو تیره کړې ده. میرمن کلینټن به د پنجشنبې په ورځ بیرته خپلې انتخاباتي مبارزې او غونډو ته ستنه شي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما پرون په فلادلفیا کې د جمهوریت ریاست لپاره د دیموکراتانو په انتخاباتي کمپاین کې د میرمن کلینتن په غیاب کې به غونډه ته وویل چې ډونالد ترامپ د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین مېن کاندید دی او د په باور د امریکا له ولسمشر سره داسې فکر نشای. ولسمشر اوباما وویل زه مجبور یم چې د روسیې له جمهور رئیس سره خبري وکړم، سیاست وکړم او معاملې ورسره وکړم، خو زه به هیڅ کله هم دا ونه وایم چې پوتین زما لپاره د کار مثال دی. اوباما وویل کومه نسې کولای چې د امریکا یو ولسمشر د بیلګې په ډول رونالد ریګن داسې یو خبره کړې وای.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
هلال کونړ لیک د هندوستان امبرسټ د افغانستان لپاره ډیره ګټورې دي. اسمن له هلمند وای د هند امبرسټ ستایو خو پاکستان ته د منلو نه دي. احسان الله بارکزای له لخرګا څخه لیکي هر هغه هیواد چې غواړي له افغانستان سره اړیکې ټینګ کړي باید د هند په څیر اړیکې ولري. په همدې سره د خبری مجله هم پاتې ورسېد. زنوري اسنوري له تاسو اجازه غواړم خو له ازادي راډیو سره اوسئ. ورسته نیم ساعت خبری مجله پاتې د زما همکار احمد جعفر احمدی وړاندې کوي. خره خلاص
تشکر از شما خوی نوری. سلام به این مجله خبری رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 و اف ام 100.5 خوش آمدید. 6:30 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. امیدوار هستیم سومین عید روز عید را به خوشی سپری کرده باشید. هند بسته دوم کمک‌هایش با افغانستان را اعلام کرد.
1 میلیارد دلار در سال آینده به افغانستان کمک میکنند.
پس از خبرها در این مورد با جزئیات گزارش خواهیم داد. حالا خبرهای مهم افغانستان و جهان با فرشته نگاه.
نخست در خط چند خبر، هندوستان بسته دوم کمک‌های مالی خود به افغانستان را اعلان کرد. شورای امنیت ملی سازمان ملل امروز روی وضعیت افغانستان بحث می‌کند. حکومت ترکمنستان برای گسترش قدرت رئیس جمهور این کشور قانون اساسی را تعدیل نمود. سلام و شام بخیر. تفصیل خبرها را با چند خبر از افغانستان آغاز میکنیم. هندوستان اعلان کرد که در مرحله دوم کمک‌های انکشافی خود 1 میلیارد دلار را برای پروژه‌های انکشافی افغانستان کمک مالی میکند. کمک‌های تازه مالی هندوستان در جریان دیدار صدراعظم این کشور با رئیس جمهور افغانستان در دهلی نو اعلان شد. نادر نادری مشاور ارشد رئیس جمهور بر رادیو آزادی گفت این کمک‌ها در مدت 4 سال اجرا می شود. آقای نادری در این مورد گفت
این کمک بیشتر کمک هایی است که در عرصه ظرفیت افزایی و عرصه اقتصادی و سکتور ملکی را در بر می گیرد. همکاری های امنیتی افغانستان مخصوصا چگونگی فراهم کردن تیاره های هلیکوپتر و سایر تجهیزات امنیتی را که در گذشته هم هندوستان بر افغانستان دادن در او ارتباط
هندوستان پس از سقوط رژیم طالبان حدود 2 میلیارد دلار با افغانستان کمک کرده است. جزئیات بیشتر در ادامه این برنامه. شورای عالی صلح افغانستان میگوید جامعه جهانی تعهد کرده که در صورت نهایی شدن توافقنامه صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار کار روی رفع تحریم های وضع شده بالاین گروه آغاز می شود. مولوی عبدالکبیر اوچقون معاونین شورای امروز در این مورد به رادیو آزادی گفت
با حل شدن دو سه نکته از نظر تکنیکی بعد از این انشالله این تفاهم نامه به امضای هر دو طرف خواهد رسید. نقطه های مهمی هم البته نیست که مسئله تکنیکی و ادبیاتی هست و یک کمیته متخصص توضیح شده که تا روی مسائل تکنیکی سرش کار کنن و اصل از در محتوا کدام مشکلی در زمینه تفاهم نامه وجود نداره. از جمع
رئیس جمهور اشرف غنی به روز اول عید قربان در ارگ ریاست جمهوری گفت پیشرفت قابل ملاحظه در گفتگوهای صلح با حزب اسلامی به وجود آمده. 5 عضو یک خانواده از سوی مخالفین موصله دولت در ولایت بغلان کشته شدند. احمد جاوید بشارت سخنگوی قمندانی امنی ولایت بغلان به رادیو آزادی گفت یک خانواده در ولسوالی بغلان مرکزی پس از چاشت امروز زمان مورد حمله شورشیان موصله قرار گرفتند که برای ایدی رایی خانه یکی از اقاربشان بودند. به گفته وی در جمع کشته شدگان کودکان نیز شاملند و گفته می شود که در این رویداد دو تن دیگر زخمی شده. طالبان موصله تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. جلسه شورای سازمان ملل روی گزارش اخیر سرمنشی این سازمان در مورد وضعیت افغانستان امروز در نیویورک برگزار می شود. بر اساس اعلامیه سازمان ملل، تدامیچی یاماموتو نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل برای افغانستان در مورد وضعیت فعلی این کشور به 15 عضو این شورا معلومات خواهد داد. این هم چند خبر از منطقه و جهان. ملاله یوسفزای برنده جایزه نوبل از رهبران جهان خواست تا سهولت‌های آموزشی را برای دختران در کمپ‌های پناهجویان مهیا کنند تا از عروسی‌های جبری و کارهای شاقین دختران جلوگیری شود. ملاله یوسفزای این موضوع را یه روز گذشته در حال مطرح کرد که قرار است تا یک هفته دیگر نشست سازمان ملل در مورد پناهجویان در نیویورک برگزار شود. حکومت ترکمنستان برای گسترش قدرت رئیس جمهور این کشور قانون اساسی را تعدیل نمود. شورای بزرگان و اعضای پارلمان ترکمنستان امروز تعدیل قانون اساسی این کشور را تصویب کردند که بر اساس آن مدت ریاست جمهوری از 5 سال به 7 سال افزایش یافته و محدودیت سن برای کاندید ریاست جمهوری را که اکنون 70 سال است نیز از بین برد. پیش از این محدودیت سن یگانه مانع بر سر رای رئیس جمهور 59 ساله این کشور خوانده شده بود که میتونست مانع نامزدی وی در انتخابات ریاست جمهوری این کشور در آینده شود. یک محکمه در قرقیزستان دو زن را به خاطر تلاش برای جذب یک زن جوان دیگر در صفوف گروه تنرو دولت اسلامی زندانی ساخت. محکمه در منطقه جنوبی جلال آباد قرقیزستان امروز این دو زن را که مخیره خان حکیم جنووی 55 ساله و نرگیزه خان رحیم جنووی 30 ساله شناسایی شده و باشندگان محلند به 6 سال و 7 سال حبس محکوم کرد. محکمه گفته که این دو زن تلاش کردند تا یک زن دیگر را از طریق اینترنت برای پیوستن با گروه دولت اسلامی در سوریه متقاعد سازند. و خبر اخیر این که ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپا گفت با وجود تصمیم بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپا، این اتحادیه در آینده با خطر مواجه نیست. آقای یونکر امروز در سخنرانی خود در پارلمان اروپا گفت تصمیم بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپا را همزمان هم احترام میکنیم و همچنان در این مورد ابراز تاسف میکنیم، اما اتحادیه اروپا با خطر مواجه نمی باشد. پایان سرویس خبری.
شش و 36 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری، هند بسته دوم کمک‌هایش با افغانستان را اعلام کرد.
این کمک 1 میلیارد دلاری هم نظر به نوعیت و شیوه تمویل برنامه از طرف هندوستان با یک شیوه خاص به همکاری و با مشورت با دولت افغانستان صورت می‌گیرد.
حکومت افغانستان آنچه را از مسافرت جاری رئیس جمهور غنی به هند انتظار داشت به دست آورد.
بله، چون هدف سفر صرف همکاری های اقتصادی بود و با اعلان کمک 1 میلیارد دلار از طرف هند و افغانستان از این استقبال میکنه.
سخنگوی رئیس جمهور غنی بود. پس از امضای موافقتنامه صلح با حزب اسلامی، روند رفع تحریم‌های وضع شده بالای این حزب آغاز خواهد شد. این را یک مقام شورای عالی صلح میگوید.
جامعه جهانی در رأس ایالات متحده آمریکا و شورای امنیت ملی و اتحادیه اروپا واضح سپرد که بعد از به امضا رسیدن توافقنامه روند رفع تعزیرات را اینا همزمان شروع میکنند.
و رئیس جمهور امریکا دونالد ترامپ را شخص غیر جدی خواند.
Let's talk about Mr. Trump. He's not really a plans guy, a fat guy.
<تص-> سلام به شما که تازه با رادیو آزادی روی موجه های متوسط 1296 و FM 100.5 پیوسته اید. من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. پس از رسیدن رئیس جمهور غنی به هند، این کشور بسته دوم کمک‌هایش با افغانستان را اعلام کرد. هند 1 میلیارد دلار را برای تطبیق پروژه‌های انکشافی در افغانستان اختصاص داده است. بیشتر در این گزارش از تمیم اخگر.
مسئولین در ارگ ریاست جمهوری میگویند که کمک 1 میلیارد دلاری هند به افغانستان در بخش‌های اقتصادی و بازسازی زیربناها به مصرف می‌رسد، نه در بخش نظامی. با گفته آنان این کمک طی یک اعلامیه مشترک میان رهبران هند و افغانستان برای مدت 4 سال آینده به امضا رسید. نادر نادری مشاور ارشد رئیس جمهور افغانستان روز چهارشنبه در یک مصاحبه اختصاصی از هند به رادیو آزادی گفت این کمک ها برای تغییر زندگی افغان ها مفید خواهد بود.
کمک 1 میلیارد دلاری از طرف هندوستان با یک شیوه خاص به همکاری و با مشورت با دولت افغانستان صورت میگیره، میتونه در عرصه‌های مختلف که زندگی مردم فقیر با تغییر بده مؤثر باشه.
این کمک 1 میلیارد دلاری همزمان با سفر 2 روزه رئیس جمهور غنی به هند که به دعوت نریندرا مودی صدر اعظم آن کشور میباشد اعلام شد. محمد اشرف غنی در دومین سفرش به هند روز چهارشنبه در ملاقات با نریندرا مودی حمایت از توریسم را تقبیح کرده و به همکاری‌های دو جانبه در امر مبارزه با این پدیده تعهد سپردند. در این حال بر اساس گزارش خبررسانی اسوسییتد پرس، طرفین تفاهم‌نامه استرداد مجرمین را نیز به امضا رسانیدند. یک روز قبل از این سفارت هند در افغانستان همچنان 1000 بورسیه را در بخش‌های مختلف برای جوانان افغان اعلام کرد. هند سال گذشته نیز حدود 2 میلیارد دلار را در بخش‌های زیربنایی مانند بند سلما، ساختمان جدید شورای ملی، قصر استوری و دیگر پروژه‌های اقتصادی و انکشافی با افغانستان کمک کرد. هند تاکنون در بخش نظامی 3 بال هلیکوپتر می-25 را به وزارت دفاع افغانستان سپرده که در حال حاضر برای دفع حملات توریستی در کشور از آن استفاده می‌شود. در این حال شماری از کارشناسان اقتصادی از کمک جدید هند با افغانستان استقبال کرده می‌گویند که این کمک در زمانی با این کشور می‌شود که برخی افغان‌ها از فقر و بیکاری بیداد می‌زنند. محمد عارف نظیف یکی از آنان به رادیو آزادی گفت که حکومت باید این کمک را طوری مدیریت کند که زمینه کاری برای مردم فراهم شود.
در شرایط فعلی از نظر من کمک ها بسیار موثر است. افغانستان باید یک مدیریت درست کنه ایره و ایره بتانه که در پروژه که زمینه کار مساعد میکنه پروژه آبیاری مصرف کنند، مخصوصا بند برق و آبیاری.
این همه در حال است که 20 روز بعد نشست بروکسل در مورد افغانستان برگزار خواهد شد و شماری از آگاهان به این باورند که همچون کمک ها میتواند برای تشویق کشورهای حامی افغانستان مؤثر واقع شود. در این حال برخی دیگری از آگاهان میگویند که این نزدیکی سبب ازدیاد تنش ها با پاکستان خواهد شد، اما مقام های افغان میگویند که افغانستان به عنوان یک کشور مستقل در روابط خارجیش منافع کشور را در نظر میگیرد، اما این نزدیکی ها به معنای ایجاد خطر به کشور دیگری نیست.
شنیدید که پس از مسافرت رئیس جمهور افغانستان به هند، مقامات هند بسته دوم کمک های این کشور به افغانستان را اعلام کردند. قادر حبیب با نادر نادری مشاور ارشد رئیس جمهور غنی در این مورد صحبت کرده و ابتدا از وی در مورد اهمیت اعلام این کمک در شرایط موجود پرسیده.
نکته اول ای است که مرحله اول کمک های هندوستان برای افغانستان بیشتر در پروژه های بنیادی به مصرف می رسید. پروژه ها شامل پروژه های انکشافی اقتصادی بسیار با ارزش مثل بند سلما بود و یا ای که دسته تقویت دموکراسی ساختمان پارلمان افغانستان بود. اینا تاثیرات هم سیاسی هم حکومت داری خوب و هم دسته اقتصادی و بهبود زندگی مردم در سطح بسیار گستردهش و مردم فقیر ما بود، مخصوصا بند سلما. این کمک 1 میلیارد دلاری هم نظر به نوعیت و شیوه تمویل برنامه از طرف هندوستان که به عنوان یک تمویل کننده سنتی تا فعلا نبوده و یک شیوه خاص به همکاری و با مشورت با دولت افغانستان صورت میگیره، میتونه
در عرصه‌های مختلف که زندگی مردم فقیر باید تغییر بده مؤثر باشه. مثلا دولت افغانستان و دولت هندوستان، سطح ازم هندوستان و رئیس جمهوری افغانستان در مورد چگونگی بخشی از این پروژه ها صحبت کردن. حکومت افغانستان پیشنهاد میکنه که حداقل مسئله تمویل 15 بند متوسط و کوچک از مجرای کمک ها صورت بگیره. این بنده بنده آبگردان تولیدی برق خواهد بودن که در زندگی اکثریت مردم فقیر ما تغییر به وجود خواهد آوردن. در عرصه صحی پیشنهاد دیگه است که باید این کمک ها صورت بگیره و به مصرف برسه. این هم از نکاتی هست که به یک بخش عمده مردم ما که نیازمند هستن به این کمک ها به اونا مؤثر میتونه تمام شه. به دلیل ای که ای کمک ها اعلانش قبل از برگزاری کنفرانس تمویل کننده عرصه انکشاف اقتصادی افغانستان در بروکسل که در ماه آینده برگزار میشه از طرف دولت افغانستان و شرکای بین المللی، قبل از کنفرانس ای کمک ها اعلان میشه میتونه یک تاثیر مثبت قابل ملاحظه در سایر تمویل کننده های بین المللی ما برای پروژه های انکشافی و اقتصادی افغانستان مؤثر باشه که اونا هم تشویق شوند و بالاخره با او پیشنهادا و بسته های انکشافی که دولت افغانستان برشان پیشنهاد میکنه اونا هم پاسخ مثبت بگویند.
بسیار خوب. این کمک ها از طریق حکومت افغانستان مصرف میشه یا خود هند این کمک ها را مصرفات کرد؟
چیزی که دولت افغانستان پیشنهاد کرد یک بخش قابل ملاحظه از این کمک ها از طریق بودجه حکومت افغانستان با اشتراک دولت هندوستان و نظارت مشترک به مصرف برسد، اما شیوه و مدل این مصارف نیاز است که در سطح تکنیکی مورد بررسی و ارزیابی قرار بگیره و یکی کدام عرصه ها بیشتر پلانگذاری شوند و اولویت بندی شوند. ای در روزهای آینده و در ماه آینده روش بحث خواهد شد و صحبت خواهد شد.
گفتگوی بود با نادر نادری، مشاور ارشد رئیس جمهور افغانستان، در مورد اعلام بسته دوم کمک 1 میلیارد دلاری هند به افغانستان. مقام های هند پس از مسافرت رئیس جمهور غنی به هند این موضوع را رسما امروز اعلام کردند. آقای غنی در یک سفر 2 روزه وارد هند شده. با هارون چخانسوری سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان که رئیس جمهور را در این سفر همراهی می کند صحبت کردم و از وی پرسیدم که آقای غنی تا حالا با کیها دیدار کرده.
رئیس جمهور امروز همراه صدر اعظم هند دیدار داشتند که در این دیدار روی مسائل عمده اقتصادی، همکاری اقتصادی و کمک های هند که در افغانستان بود تبالی روی مؤثریت از کمک ها و تاثیر از کمک ها بالای اقتصاد افغانستان و زندگی مردم بحث شد که او پروژه تکمیل شده و عبارت از بند دوستی افغانستان هندوستان از بند سلما، سرک زرنج دلارام، تعمیر پارلمان افغانستان و همچنان قصر ستور افغانستان و کارهایی که در چابهار ادامه داره. و در این دیدار همچنان سر مرحله بعدی کمک های هند هم بحث شد، چگونگی کمک های هند بر افغانستان که صدر اعظم هند 1 میلیارد دلار در سال آینده به افغانستان کمک میکنن که در پروژه انکشافی و زیربنا و تعلیم و تربیه و بخش های مختلف که مطابقت با پلان های انکشافی افغانستان داشته باشه برازو کمک میکنن که جزئیات از رو باز به سطح وزیر صاحبا اونا سرش کار میکنن.
بله جناب چخانسوری، میشه گفت آنچه را حکومت افغانستان از این سفر انتظار داشت تا حد زیاد به دست آورده؟
بله، چون هدف سفر صرف همکاری های اقتصادی بود و با اعلان کمک 1 میلیارد دلار از طرف هند افغانستان از استقبال میکنه و بسیار خوش هستیم که این دمان گونه که در سابق همراه افغانستان کمک کرده بود در بخش اقتصادی و انکشافی افغانستان، این بار باز هم از اون کمک های سخاوتمندانه خود بر افغانستان اعلان کرد.
بله، اما یک تشویش و نگرانی که وجود داره او در مورد مسئله شفافیت این کمک ها و چگونگی مصرف پول های کمکی هند با افغانستان هست. شما به منظور ای که این پول ها به گونه شفاف مصرف شود روی میکانیزم قرار هست کار بکنین؟
حکومت افغانستان روی میکانیزم بسیار شفاف و مؤثر کار کرده که در چوکات از اون میکانیزم
تمام پروژه انکشافی افغانستان در زیر یک چتر برنامه های ملی بزرگ و استراتژی ملی انکشافی افغانستان اونا هست و میکرد بسیار شفاف و مؤثر وجود داره. سرش کار شده که کمک ها و مصرف برسه. کمک های سابقه ایندم که بود به شیوه خوب به مصرف رسیده و اقل دو سال گذشته پروژه که ما امرای هند شروع کرده بودیم تکمیل شد.
هارون چخانسوری سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان بود که در مورد ادامه مسافرت رئیس جمهور غنی به هند می گفت. انتظار شما از این سفر چیست؟ از طریق این شماره تلفن پیامگیر ما به ما پیام بفرستید. 0700-08-46-20.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. شورای عالی صلح افغانستان میگوید که با امضای موافقتنامه صلح با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار، جامعه جهانی روند رفع تحریم‌های وضع شده بالای این حزب را آغاز خواهد کرد. یک مقام این شورا امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که امضای این موافقتنامه بنابر برخ مسائل تکنیکی به تعویق افتاده. قرار بود موافقتنامه صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی به روز جمعه امضا شود. تمیم اخگر از کابل گزارش می‌دهد.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید که ایالات متحده آمریکا، جامعه جهانی، اتحادیه اروپا و شورای امنیت تعهد سپردند که با امضای توافقنامه صلح با حزب اسلامی پروسه رفع تعزیرات بالای این حزب آغاز خواهد شد. عبدالخبیر اوچخون معاون این شورا روز چهارشنبه بر رادیو آزادی گفت رفع تعزیرات که یکی از خواستهای مهم حزب اسلامی بود، حکومت افغانستان برای حل آن تلاش کرده است.
چیزی که جانب حزب اسلامی خواسته بود مسئله رفع تعزیرات و جامعه جهانی در رأس ایالات متحده آمریکا و شورای امنیت ملی و اتحادیه اروپا وعده سپرده بود که بعد از به امضا رسیدن توافقنامه روند رفع تعزیرات را اینا هم زمان شروع میکنند.
شورای امنیت سازمان ملل متحد در سال 2003 میلادی نام گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی را به دلیل داشتن روابط با اسامه بن لادن رهبر گروه القاعده در لیست سیاه شامل ساخت. حذف نام وی از این لیست و رفع ساختن تعزیرات بالای حزب اسلامی از جمله شرایط اساسی این حزب برای پیوستن با پروسه صلح به حکومت افغانستان می باشد. اجماع نسبی، مشکلات ادبیاتی و رخصتی ایامید مشکلات دیگری هستند که به گفته شورای عالی صلح افغانستان سبب تأخیر در امضای توافقنامه صلح میان حکومت و حزب اسلامی باقی مانده است. اما مقامات این شورا میگویند که این توافقنامه از لحاظ محتوا مشکلی ندارد و به گفته آنان پس از عید و رفع شدن مشکلات تکنیکی امضا خواهد شد. این در حالی است که گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی از 5 ماه به این سو ادامه دارد. در این حال شماری از آگاهانی که این گفتگوها را از نزدیک بررسی میکنند میگویند که بر علاوه تلاش‌های حکومت و حزب اسلامی، تعهد جامعه جهانی نیز مهم است. محمد داوود مایار یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت که این تلاش‌ها سبب تشویق سایر گروه‌های مخالف برای پیوستن به این پروسه خواهد شد.
مطابق معیارهای بین‌المللی هرگاه حکومت با توافق با مخالفین خود میرسند، سازمان‌ها به خصوص سازمان ملل که من جزء از اونا مکلف هستند که پیشنهاد حکومت را تایید کنه و اشخاصی که از طرف یا شخصی که از طرف حکومت معرفی میشه را از بلک لیست بکشه.
پیش از این محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان هین ادای نماز عید گفت که در گفتگوهای صلح با حزب اسلامی پیشرفت قابل ملاحظه‌ای با وجود آمده و مسائل باقی مانده حل شدنی است. اما با این همه مردم هنوز هم منتظر نتیجه نهایی این پروسه هستند که قبل از این هم تاکید بر نهایی شدن آن شده، اما پس از آن این پروسه بی سرنوشت باقی مانده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا جمهوری خواهان را به ترویج نفرت متهم کرده. تا لحظات دیگر در این مورد بیشتر خواهید شنید. امیدوار هستیم روزای عید را تا حالا به خوشی سپری کرده باشید. بیایید در باره حال و هوای سومین روز عید در ولایت فاریاب بشنویم. رحمت الله رها خبرنگار ما به کوچه های این ولایت رفته و با مردم صحبت کرده.
اهالی و باشندگان ولایت فاریاب روز سیوم عید را باز هم در فضای امن با آرامش خاطر تجلیل و سپری کردند. در روز سیوم عید این بار در پارک شاروالی شهر میمنه رفتم، جایی که همه ساله جوانان، نوجوانان و اطفال در این مکان تجمع نموده و سی روز عید را به تفریح و ساعت تیری می پردازند. من همکنون در تپه سینمای شهر میمنه قرار دارم که در وسط چارباغ شهر میمنه موقعیت دارد. در اینجا اطفال، کودکان آمدند تا روز سوم عید را سپری بکنند. در اینجا دیده می شود که کودکان بالای اسبک چوبی، چرخ فلک و دیگر بازی هایی که در اینجا موجود هستند مصروف هستند. آنها با خوشی و شادی روز سیوم عید را سپری می نمایند. در جریان صحبت با جوانان و اطفال، کودکی آماده شد تا در مورد چگونگی تجلیل از سی روز عید با من حرف بزند.
سلامت چی؟
سلام. عیدت مبارک.
سلامت باشید. شما مبارک.
چطور است این روز عید؟
بسیار خوب است.
اینجا کجاست؟
اینجا چارباغ است.
چطور آمدی اینجا؟
به تفریح آمدیم اینجا.
چطور است؟ به عید خوبتر شد سی روز؟
هر چی شد تری است. چرخ پلنگ است، خوردنی ها است.
تفنگچه و پتاقی چیزام گرفتی؟
نه.
پارک شاروالی شهر میمنه در روزهای عید معمولا پر از فروشندگان سامان بازی کودکان، فروشندگان انواع خوراکه ها از قبیل کباب، پکوره، چپس، شیریخ و غیره خوردنی ها می باشد. نظرم را یکی از فروشندگان در این پارک جلب نمود. با او هم کلام شده در مورد کار و غریبیش پرسیدم.
سلام علیک، عیدتان مبارک.
سلامت باشی، زنده باشی.
چطور است روزهای عید؟
میشه مقصد کاروبار میشه کم و زیاد.
روزانه چند کار میکنی؟
روزانه ولی 1800 میشد.
عید چطور تیر میشه؟
عید خوب، امنیت گرفتن دولت مثلا دیگه اینا متو امنیت تلاشی دیگه انتیاری انفجاری اینا زمینا نیست فرض خدا.
مردم آرام به خوشی
ولی مردم خوش و خوشحال خوشبخت عیدشونو تیر کردن. برای همه تبریک میگم، چی از خارج باشه چی داخل باشه.
روز سیوم عید قربان در فاریاب بدون کدام حادثه ای در فضای امن سپری شد و مردم با ذبح نمودن قربانی های خیش مراسم عید را با خاطر آرام تجلیل و ادا نمودند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
رادیو آزادی.
رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا جمهوری خواهان را به ترویج نفرت متهم کرده. آقای اوباما همچنان دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری این کشور را شخص غیر جدی خوانده. آرش همایون گزارش می‌دهد.
بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در تلاش اطمینان بخشیدن به دموکرات‌ها در دفاع از هیلاری کلینتون نامزد این حزب در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا جمهوری خواهان را به ترویج نفرت متهم کرد. بارک اوباما در جریان سخنرانی به یک راهپیمایی اعضای حزب دموکرات از هیلاری کلینتون به حیث نامزد صاحب صلاحیت برای ریاست جمهوری ستایش کرده، با تمسخر رقیب وی دونالد ترامپ را به هیچ وجه مناسب ندانسته است. بارک اوباما که در یک اجتماع 6000 نفری در مرکز فلادلفیا سخنرانی می کرد گفت:
Let's talk about Mr. Trump.
بیایید در مورد آقای ترامپ صحبت کنیم. او واقعاً یک شخص دارای برنامه و واقع‌بین نیست. او خودش را یک تاجر می‌خواند. ولی آمریکا تجار زیاد اعم از مرد و زن دارد که بدون اخفای مالیاتشان یا هدایت محاکم دعواهای حقوقی و کارگرانی که برایشان حقوق پرداخته نشده است موفق بودند. مردم احساس می‌کنند که فریب داده شده‌اند. کمپاین انتخاباتی هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات میگوید وی روز سه‌شنبه را به مطالعه اخبار اطلاعاتی، تماس‌های تلفنی و تماشای سخنرانی بارک اوباما از طریق تلویزیون سپری کرد. هیلاری کلینتون در یک ویدیو نشان داده شده بود که به مشکل روی پاهایش ایستاده است. بعداً کمپاین انتخاباتی وی گفت وی به بیماری التهاب شش یا سینه و بغل دچار شده است و برنامه این هفته اش را لغو کرد. قرار است وی روز پنجشنبه کارش را دوباره از سر گیرد. این رویداد با تلاش کمپاین انتخاباتی هیلاری کلینتون در زمینه پنهان نگه داشتن تشخیص بیماری وی باعث نگرانی ها شده است. باراک اوباما در جریان سخنرانیش در فلادلفیا استدلال نمود که هیلاری کلینتون با شفافیت عمل کرده سوابق صحی و مالیش را بیشتر از رقیبش ارائه کرده است. به گفته باراک اوباما، هیلاری کلینتون اسناد مالیاتیش را نیز ارائه کرده است، در حالی که دونالد ترامپ از ارائه آن خودداری می کند. باراک اوباما به طرفداران دونالد ترامپ مراجعه نموده تلاش نمود ادعای دونالد ترامپ را در مورد اینکه وی یک قهرمان طبقه کارگر است مورد سوال قرار دهد. وی دونالد ترامپ را متهم کرد که یک شخص غیر آماده و غیر جدی است و او را غیر واقع بین خواند. باراک اوباما به ستایش دونالد ترامپ از ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه حمله کرد، شخصی که باراک اوباما او را یک مرد قوی مستبد تصویر کرد که مطبوعات را کنترل نموده و مخالفان عقایدش را سرکوب می کند.
آرش همایون گزارش می داد. در همین جا رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. فردا هفت صبح باز هم میزبان شما خواهیم بود. نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا تا دقایق دیگر روی همین موجای متوسط 12.96 و FM 108.5 آغاز خواهد شد. من جعفر احمدی و همکارانم با شما خداحافظی میکنیم و اوقات خوش برایتان میخواییم.